ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د خبرونه از نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. و پوری چې افغان ولسمشر اشرف غنی او ورسره مل پلاوی د امریکا له ولسمشر جو بایدن او نورو چارواکو سره د لیدو په هدف تیر شپه له کابل واشنگتن ته روان شو. په دې سفر کې به پر کومو مسایلو ډیر تمرکز کیږي؟
لویه برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي.
د افغانستان روان وضعیت په کتو دا چې دغه سفر څومره مهم دی د چارو له یو کتونکو سره مو مرکه کړې ده.
ډیر اساس وخت دی، افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد په اساس پاتې دی.
افغان ښځې د ولسمشر غنی او ولسمشر بایدن په کتنه کې په سوله کې د ښځو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
دا ځکه ډیر مهم د سدوی کولای سي په واقعي بڼه باندې د افغانستان او د زوریدلو خوندو هغه واقعي غږ الته پورته کوي.
له ولسمشر اشرف غنی سره په مل پلاوي کې د دولت د سولې د مرکچ پلاوي دوه خزینې غړې هم شامل دي. په ننګرهار کې یو شمېر مېرمنې بیا د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوي چې سوله وکړي. په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایراني چارواکي د اټومي تړون پر سر له نړیوالو سره په خبرو کې د ډیر پرمختګ خبر ورکوي. خو لومړی ستاسو پام رابولو د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. سپینه ماڼۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي پرون چهارشنبې په واشنگتن کې په یو خبري کنفرانس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوي، خو نه یې لیدلې چې د 2020 کال د فبروري له میاشتې راهیسې د پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي اهدافو حملې زیاتې شوي وي. په هغه تړون کې چې تیر کال فبروري په نه وشته مړه طالبانو او امریکا ترمنځ شوی، طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د هیواد پر نورو ګټو به حمله نه کوي، خو کله چې د شوی تړون لمخې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لټاکلې نیټه یعنی د مېل لومړۍ نیټه د سپتمبر 11 ته وزنډول شو، طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د نه کولو ضمانت نشي کولای. د یو بل خبر لمخې د امریکا د پوځ لوی درس جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر مختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرون د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې له 419 ولسوالیو څخه د 180 ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاته کړه چې دا چې طالبان وایي په وروستیو دو میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دا درسته نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 60 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی دغه راز ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. د امریکا دفاع وزیر لوید استن چې د کانګرس ورته استمایه غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو دغو پرمختګونو له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر نه دی مختل کړی. هغه زیاته کړه دوی اوس پر دې تمرکز لري چې له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو بهیر په خوندي او مسؤلانه ډول بشپړ کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د مې له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوی د سپتمبر 13 به بشپړ شي. ترکی رسنۍ خبر ورکوي چې نن به یو امریکایي پلاوی ترکیې ته لاړ شي او د دې هیواد له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې ترکی ځواکونه په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د سنبالېدو لپاره پاتې شي که نه. ترکیه وړاندیز کړی دی چې له افغانستان له ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل د هوایي ډګر چارې سمبالوي او امنیت به ساتي. د ترکیه دفاع وزیر هولوسی اکار پرون وویل چې هیواد به افغانستان ته نور سرتیری په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د ساتنې لپاره ونه لیږي. هغه زیاته کړه دا هیواد په اوس وخت کې 1500 سرتیری هلته لري او هغه څه چې مهم دي دا دی چې آیا دغه ځواکونه هلته د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره پاتې شي که څنګه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاري او تجمن دی او د دغو هدفونو لپاره د سولې د خبرو بریالیتوب مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د دغه هیواد صدر اعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دا خبرې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر تیرونی له رویترز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي و چې د سولې د خبرو هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه یوې اجماع ته سره ورسیږي، خو د نږدې نه میاشتو په ترڅ کې د سولې په خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی دی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدي چې ماشومانو او ښوونځیو ته زیان واوړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن پرون وروسته تر دې دا غوښتنه په یو بیان کې وکړه چې په ننګرهار کې د هوان یوه مرمۍ وچاودېده او شپږ ماشومان یې ټپیان کړل. سیف د چلډرن تیره میاشت د کندهار په یوې ولسوالۍ کې 15 دوران ښوونځي وموندل چې له عمله یې نږدې 28,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي او په فاریاب کې هغه ښوونځی هم د سېشنبې په ورځ په مرمیو ولګېد چې دې محسې مرسته ورسره کوله. سیف د چلډرن په خپل بیان کې ویلي چې ټولې ډلې باید د ماشومانو او ښوونځیو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي او له ماشومانو سره نه احتیاط د راتلونکې هیلې او بشري نسل بربادول دي. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. ښاغلی اڅکزي دا خبره پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په مهال وکړه.
عثمان خان په ناجوړی نه دی مړ. عثمان خان د ناجوړی په دوران کې د سر ظلم شوی دی، جبر شوی دی، ځکه دې کرام دا اعلان کړی دی چې زما
خاغلی اڅکزي د پاکستان استخباراتي ادارې تورن کړ چې د عثمان کاکړ په وژلو کې لاس لري او زیاته کړه چې کاکړ په مشرانو جرګه کې دا خبره کړې وه چې د ته خبرداری ورکړل شوی دی چې د پښتنو د حقونو د دفاع له خبرو لاس واخلي. عثمان کاکړ تیرونه په خپل کور کې بي سده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبې په ورځ د شپېتو کلونو په عمر وفات شو. ډاکټرانو څرګنده کړې ده چې د عثمان کاکړ د سر چپې خوا ضربه لیدلې وه. د بلوچستان د حکومت ویان میرزیا لانګو ویلي دي عثمان کاکړ په طبیعي ډول وفات شوی دی. او نیوزیلند د ټیسټ کرکټ د نړیوال جام اتل شو. د 15 ورځنۍ لوبې د انګلستان په سوټ په ساوت امتن کې د باران له امله شپږ ورځې ونیولې. نیوزیلند په دې پایلوبه کې تېره ورځ هند ته په 2 ماتې ورکړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مې هېروي دي. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د وجکپوري پلاوی په مشرۍ له کابل واشنگتن ته روان شو. تمه ده چې سبا جمعه د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې جګړې تیزې شوې دي او د ځینو راپورونو له مخې طالبانو په دې وروستیو 2 کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې دالي شورا مشر عبدالله عبدالله تیر شپه واشنگتن ته د دوه ورځنی سفر په مخ روان شول، څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې. په دې سفر کې افغان ولسمشر سره د لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي ملګرتیا کوي. ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبري وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال په دې حق له ازادي راډیو ته توضیح ورکړه.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري، او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لورته د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپوړی افغان پلاوی په داس وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي، او په ځینو سیمو کې عام خلک د طالبانو پر ضد پاڅېدلې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ او وی ویل
د سفرونو په اړه نو سفرونه خو کیږي، مخکې هم شوې دي او بیا به هم کیږي. البته هر هغه ګام چې هغه زموږ د ولس او زموږ د هیواد د ازادۍ او د استقلال او د ولس د ملي منافع سره په ټکر کې وي هغه زموږ ولس ته قابل قبول نه دی، افغانستان اسلامي امارات قابل قبول دی.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادو ترمنځ د دوامداره مشارکت نښه ده. د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوي د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مستند. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي، او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
د افغان ولسمشر د امریکا د سفر په اړه سپینې ماڼۍ په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا به د افغانانو ترڅنګ وي، څو ډاډه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي واشنگتن د افغان سولې د بهیر ملاتړ ته ادامه ورکوي، او د افغانستان ټول جهتونه د سولې په خبرو کې د رښتونی مشارکت لپاره هڅوي څو د شخړې ختم شي.
و امر ویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله ورسره ملګری هیاتي پرون وخت له کابل واشنگتن ته روان شو. دغه پلاوی به په واشنگتن کې البته په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري، او دغه راز له نورو چارواکو سره لیدنې کتنې هم په پام کې دي. د دې سفر د اهمیت په اړه اجمل ان د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او په واشنگتن کې په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد له علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غنی داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې له یوې خوا پرله پسې په افغانستان کې دننه ولسوالۍ سقوط کوي، له بلې خوا نه د سولې خبرې په ټپه درېدلې حالت کې دي، او په عین حال کې په څو میاشتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړېږي. په داسې یو وخت کې د افغان حکومت د دغه هیئت له سفر څخه تمه کیدای شي.
د اساس وخت افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایس پاتې دی. امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژي شراکت پزای دی، او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشوه د امریکا، په عین زمان کې اعلامیه چې د افغانستان حکومت سره نشر شوه، په عین ورځ هغه یو ژمن شوی وش د افغانستان حکومت سره به مرسته کوي، او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او د کومک کولی شي له افغانستان سره ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
جلالي صاحب، طالبانو سره د سولې په موضوع کې په ځانګړې توګه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې وشوه، پاره کې افغان حکومت د سیډیر راضی نخکاری، همدارنګه دوه پټ سندونه شته چې تر اوسه پورې د افغان چارواکو په حواله دوی لمنسپانګ نه دي خبر چې په دې سندونو کې څه شې دي. یعنی داسې شکونه شته چې خای امریکا افغان حکومت دی افغانستان دی یو استازي دولت په توګه دی مجبوریت په خاطر باندې شاید سر ور سره خوځي خو په نه حال کې ل طالبانو سره يم چې کومه هوکړه کړې د پاغي کې يم د سيزن نه خني خانيشت له طالبان چې دی یو جلال لوري یا یو مهم طرف په توګه مني. آیا تاسو وسم هم داسې فکر کوي چې افغان حکومت ته به امریکا بشپړ غم لاټړ چې ژمنې شبي دي په ستراتیژیک تړون کې په نورو تړونونو کې ورکی؟
البته دی دوه موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې وسیله ده د پارچې زمينه د افغانستان د حکومت طالبان ترمنځ د خبرو د پاره آماده کی. او په هغه وخت کې ما په مقالو کې مې لیکل دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبان هغه څه چې وعده یې کړې وې هغوی په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه له خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقې د نه د افغانستان حکومت سره د خبرو د پاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنگ ته دوام ورکړ. نو ځکه مو لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغه معنه پیشنهاد کړی وو چې طالبان باندې اعتماد نشي کېدلی ځکه تر اوسه پورې خپل هغه ژمنې نه دي په ځای کړي، نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مربوط چې دغه کار ونه شو. طالبان له دغه نه استفاده کوي. طالبان ځکه خبرو ته نه کېني چې فکر کوي چې قواو د وتلو نه وروسته به دوی بهتر شرایط ولري د مذاکرې یا د جنګ له لارې. مګر په عین زمان کې دا خبره هم موجوده ده چې هغه مخفي شان چې تاسو ورته اشاره کوئ دا معنا نه لري، ځکه په هغه موافقو کې چې له طالبانو سره هم کړی ده دا ویل شوی دی چې طالبان چې د امریکا حکومت یې د امارت پیسې نه پیژني، اما د افغانستان حکومت یې د افغانستان د حکومت پیسې پیژندلی دی.
جلالی صاحب، د تاسو فکر باندې وسنیو شرایطو او حالاتو ته په پام افغان حکومت دا اوس چې موږ ګورو له ستونزمنو شرایطو سره مخ کیده، پر لپسې ولسوالې له لاسه ورکي، امریکایان څه کولای شي له افغان حکومت سره او افغان حکومت ترې څه غواړي؟ دقیق راته وایي په کومو برخو کې اوس مرسته کولای شي او څه توقع ته حکومت افغانستان حکومت به ولري؟
خبره په دې کې ده چې امریکایي تعهد چې کړی دی دا چې د افغانستان د امنیتي قواو سره به خپلې مرستې ته مالي مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان وسلوالو قواو د روزنې او د اکمال لپاره به ژمنې کوي، اما دا په هغه صورت کې ده چې د افغانستان حکومت موجود وي. که افغانستان حکومت موجود وي نو دا مسایل هیڅ معنا نه ورکوي. دا شرایط چې اوس رامنځته شوي دي دقیقا منځ نه دي راغلي، دا فقط د په تېرو وختو کې اشتباهګانې ډېرې شوي دي. طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګورئ، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظره وګورئ، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهګانو نه له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. ا دا تری وخت پوری کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کې مودې ولسوالۍ سقوط مانا نه دی چې حتما دا به مرکزی او بلاخه به خارونه هم نشي. په افغانستان کې طالبان څوک نه پوهی نه امارت وایي. یوازنی دولت چې ورسره کومکې پاکستان دی، باقي ټول دنیا نه غواړي چې امارت، حتی که دوی ډېر ځایونه و هم نشي خپله مشروعیت لاس ورکوي او بلاخره په انزوا کې پاتې کیږي. نو ځکه د جنګ لاره د دوی لپاره د فتح لاره نه ده. په نتیجه کې د افغانستان د حکومت د موسسات چې دي د دنیا له خوا تعهد شوی چې ورسره کومک وکړي، موادغه وکړي، حمایت وکړي. شاید په دې سفر کې درې مسلې وڅېړل شي. د حکومت سره اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته د امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څو شرایطو سره هم مرسته وکړي او څه رقم مرسته وکړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي، او په عین زمان کې د اوسنیو د افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي؟ شاید په دې مسایل باندې خبرې.
جلالی صاحب، تاسو په افغانستان کې د کورنیو چارو وزیر پاتې شوي، په امریکا کې هم اوږده موده هلته پاتې شوي، د امریکې په سیاستونو متحقیق او څېړنې کړي، د تاسو فکر دغه د دوو ولس مشرانو د ډونالډ ټرمپ او د بایډن لیدلوری د افغانستان په اړه څومره توپیر لري؟ خپل دغه بایډن اوس په افغانستان کې څه غواړي؟ داسې تاسو څه درکوي چې د دې څه په لټه دی په افغانستان؟
خپل بایډن لدی ور کولو ریس هر هغه وخت چې د جمهور رئیس مرستیال وو، په دې عقیده وو چې د جنگ باید پای ته ورسول شي. په هغه وخت کې د استدلال دا وو چې هغه هدف چې امریکا غوښتل چې ترلاسه کړي په افغانستان کې هغه ترلاسه شوی دی، القاعده ماته شوې ده، مشر یې له منځه تللی دی. نو ځکه اوس زیاتی لازم نه ده چې د امریکا قواوې هلته پاتې شي، او اوس عین فکر لري، او اوس منتها وایي چې د القاعده او یا د ترګرو چې هر چېرته وي د هغو په مقابل کې دوه تغییر راغلي دي. اول ترګر طرف په افغانستان او پاکستان کې نه دي، بلکې په ټول دنیا کې تیت شوي دي. نو ځکه یو لوی استراتیژي، جهانی استراتیژي ورته پکار ده، نه منطقوي یا محلي. او دوهم دا چې د ټکنالوژي لحاظ دومره پیشرفتونه انکشافات راغلي دي چې کیدای شي بې د حضور د قواو نه هم د ترګرو سره مبارزه وشي. بنابراین د امریکي حکومت چې دا و چې افغانستان بیا ترګره پې حمله وکړي یا په متحدین حمله وکړي، هغه ترسره شوی دی، او یا که په آینده کې دا خطر پېښېږي دور امکانات شته چې هغو مقابلې مقابله وکړي. دا هدف دی د اوسنۍ ادارې.
واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د مل پلاوي د سفر په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د واشنگتن په دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وه.
د ازادي راډیو خبري ساعت.
په افغانستان کې خزو د حقونو یو شمیر فعالان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغان مشرانو په کتنه کې د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ د سولې په خبرو او سولې کې د خزو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. له افغان ولسمشر اشرف غنی او مل پلاوي سره په دې سفر کې د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوي دوه خزینه غړي هم برخه لري. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالین امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان پلاوي سفر او د هغه هیواد له جمهور رئیس او مشرانو سره لیدنه له اهمیت ډکه بولي. دوی د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ د سولې په خبرو او په سوله کې د خزو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کوي. په ناروی کې د افغانستان مخکنی سفیر شکریا بارکزی وای باید د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه خبرې وشي، مدیریت مشترک شي، څو دغه هیواد بیا د ترهګرو په پنازای بدل نشي. اغلی بارکزی وای دغه شان د امریکا او افغانستان ترمن د ستراتیژیکي هوکړې ګډو ګټو او د خزو او بشر د حقونو د خوندیتوب په اړه هم باید خبرې وشي.
د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان خزه د دواړو طرفونو نه هم د افغانستان د پلاوی نه او هم د امریکانه دا غوړي چې په افغانستان کې د هغه سولې لپاره هلې ځلې وشي چې په هغه کې عدالت رعایت شي، په هغه کې د افغانستان د خلکو حقونه خوندي وساتل شي، په هغه کې د افغانستان د خلکو اداره یې چې د غی په واسطه باندې خپل سیاسي سرنوشت وټاکي. همدارنګه د دې ټولو شیانو ترڅنګ باید په افغانستان کې د خزو او بشري حقوقو ته پاملرنه وشي.
اگر بارک زیوی ک جګړه نور هم پسې وګدیږي، باید افغان خزو ته دا ډاډ ورکړل شي چې دوی به غواخیږي نه، ترور کیږي نه، او خوځي به پر مخ نه تړل کیږي. تاکل شوی چې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د جمعې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په رسمي بلنه له نوموړي سره په امریکا کې وګوري. د افغانستان جمهوریت ریاست مخکې ویلي چې دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا او د مرستو پر دوام خبرې اترې او بحثونه دي. د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوي غړي شریف زرمتی وایي چې امریکا ته په تلون کې پلاوي کې د سولې د مرکزي پلاوي دوه تنه غړي اغلی فاطمه ګیلانی او حبیبه سرابی هم شامل دي.
د افغانستان د مذاکرې د پلاوي دوه خوندې په دې ناسته کې ګډون لري. د ځکه ډیر مهم د سوي کولای سي په واقعي بڼه باندې د افغانستان د خوندو د زوریدلو خوندو د افغانستان د قربانیانو د کورنیو د شهیدانو د کورنیو هغه واقعي غږ التپورته کوي.
د یادونه ده چې په روسیې کې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي په شدت سره افغان مرمنې د سولې د احتمالي هوکړې او د طالبانو پر اتاک سره د خپل حقونو او لاسته راوړنو د خوندیتوب اندیښنې اخیستي. دا په داسې حال کې چې طالبانو تیر ورځ په خپل اعلامیه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او دوی ته د درناوي خبره کړې ده، او افغان حکومت هم تل دا ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د دوی په حقونو او لاسته راوړنو معامله نه کیږي او ساتل کیږي به.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن دی ازادۍ په چپو کې اونیس پروګرام کې واشنگتن ته د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د پلاوی د سفر موضوع څېړو. دا چې دا سفر به د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې چې د وسلوالو طالبانو له لوري حملې زیاتې شوې دي د افغانستان د دولت لپاره څه لاسته راوړنې ولري، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ رادیو له لارې له نورو سره مطرح کړي، او هم که پوښتنه لري له میلمنو یې چې دې خبرونه ته رابولو مطرح کولای شئ. بیا هم په افغانستان کې د نامنویو په موضوع کې تمکیږو. په ننګرهار کې یو شمېر مېرمنې په هیواد کې وروستیو مخ په زیاتېدونکو جګړو او ناامنیو ته اندېښمنې دي. دوی انتقاد کوي چې د جګړو دواړو لورو پرته له دې چې د خلکو ژوند ته پام وکړي د اوربند او سولې پر ځای جګړو ته زور ورکړی دی. دغه مېرمنو ویلي که د جنگ کې له خوا د خبرو پر میز یوې سولیزې هوکړې ته ونه رسېږي او وضعیت همداسې پاتې شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. نور په دې رپورټ کې
نسیمه د لغمان د لنګار ولسوالۍ وسیدونکې ده، کوم چې دغه تل وروستي او ناقراری او تری کور کله کروندې او ژوند پاتې کړي، او د ننګرهار مرکز جلال آباد کې د خپل خور په کور کې وسیدو ته مجبوره کړې ده. نسیمه چې د راتلونکو لپاره ډیر اندېښمنه ده، د جنگ لخکیلو خوا وغواړي چې وینتوې د نه ودروي، او د دې په شان زړګونه کورنۍ او ته چې د جګړو لامل به زه شوې دي خپل کور کلی ته د بیرته ګرځېدو زمينه برابر کړي.
خدای ته دې ګوري، د خدای روی ته دې ک طالبان رونه یا غم زما دې تر زوی را غم زما دې ماما زوی دې خدای ته دې وری ک طالب د ک دولت د صلح دې کې مونږه صلح غواړو، مونږه نور دې جنگ ول دې غنه پتنګ راغلی اسو ان هله اوس مخفل له لغمان نه به کده شي اسو کور نه لرو سرپرست نه لرو لنګ
عوامي د ورور ځان سره راوستره په پردي کور کې پراته یم. مقدسه سالارزی په ننګرهار کې و مدني فعال ده. دا په افغانستان کې روانه جګړه پردی بولی، او په دې باور ده چې د روانه جګړې ګټه نورو خو زیانی یوازې افغانانو ته رسیږي. سالارزی وایي هغه خلک چې جګړه کوي باید خپل دوست او دښمن وپیژني، او د افغانستان په جګړه کې ډیره قرباني عام خلک ورکوي.
په دغه وختونو کې په ډیری ولایتونو کې جګړه زور اخیسته، او زمونږ هر ورځ بې ګناه افغانان وژل کیږي. موږ غوښتنه د جګړې د خپل غاړو څخه دا ده نور باید جګړې ته د پای ټکی کېږي، نور د پردي خبرو ته باید غوږ ونه نیسي، د غشت ستونزې باید د خبرو لارې حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر یو کال په ډیره موده کې څو ځلې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې لپاره مخامخ غونډې کړې چې له هر یوې سره یې د افغانانو هیلې تړلې وي، خو تر ننه یې داسې پایله نه ده ورکړې چې جګړه د مهار او د سولې څرک دې ولیدل شي، بلکې ورسره په نږدې ټول هیواد کې چاودنو، وژنو، بریدونو او مخامخ نښتو زور اخیسته چې د ملکیانو په ګډون پکې افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلو او زیانونو خبرونه ورکړل شوې دي. همدې وضعیت ننګرهار میشتې مېرمنې ناهیلې او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د جلال آباد اوسیدونکي او د ښځو د برخې فعاله سنا نوري نیوکه کوي چې ګوندې ښکېلې خواوې د سولې اراده نه لري، او په خبره یې چې د سولې په نوم ناستو کې وخت تیروي او جګړو ته پلمې لټوي.
دا یو بانه ده چې تاسو جوړوي، دا به مطلب خبره ده تاسو چې د سولې خبره ته غاړه یې خیده، تاسو کلال تاسو کله دلته سي کله دلته سي د سولې خبره دي د سولې غونډې دي دا ټول نو خو چې تاسو کوي دي نو سره پاره کوي چې جګړه ته مزور ورکړی دی.
ننګرهار میشتي خزي په داسې حال کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او ګڼو افغانانو یې د چټکتیا او په پیله کې د اوربند او سولې غوښتنه کړې ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوې وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې یوه نړیواله موضوع هم لرو، د ایران د اټومي تړون پر سر. په ویانا کې د وروستیو خبرو له حاله مو هم خبرو، خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. سپینمنې وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوې. د سپینمنې وایاند جن ساکي پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوې، خو نه یې لیدلې چې د 2000 کال د فبروري له میاشتې راهیسې د پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي اهدافو حملې زیاتې شوې وي. د امریکا د پوز لوی درسي جنرال مارک ملي وايي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو پر مختګونه او د هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرون د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته څرګندونه کولې وویل چې له 1990 څخه د یو اتیا مرکزونه طالبانو نیولې او زیاته کړه دا چې طالبان وايي په وروستیو دو میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دا درسته نه ده، ځکه د په وینا طالبانو تیر کال مخکې لدی چې امریکا له افغانستان د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په شپېتو ولسوالیو کنټرول درلود. ترکیه د سنۍ خبر ورکوي چې نن به یو امریکایي پلاوی ترکیه ته ولاړ شي او د دې هیواد له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې ترکی ځواکونه په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د سمبالیدو لپاره هلته پات شي که څنګه. د ترکیه دفاع وزیر هولسی اکار پرون وویل هیواد به افغانستان ته نور سرتیری وانستوي، ځکه چې د په وینا هلته اوس د دې هیواد 1500 سرتیری میشته. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاري ته ژمن دی او د دې هدفونو لپاره د سولې خبرو بریالیتوب مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونه پرون له خپل افغان ساري د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی دی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې ماشومانو او خونځو ته زیان واوړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کلچري د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. ښاغلی اڅکزي دا خبره پروند بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په محل وکړه. عثمان کاکړ تیرونه په خپل کور کې بې سده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبه پورې د شپېتو کلونو په عمر وفات شو. او نیوزیلند ټیسټ کرکټ د نړیوال جام اتل شو. د 15 ورځې لوبې د انګلستان په ساوت ایمپټن کې د باران له امله شپږ ورځې ونیولې. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه به هم کولای شي ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. مخکې دې چې د ازادي رادیو دوونیزو خبرونو ته ورسیږي، اوسی و سیمه ایز نړیواله موضوع راخلو. ایرانی چارواکي د اټومي تړون پر سر له نړیوالو سره په خبرو کې ډیر پرمختګ خبر ورکوي. دا خبرې له نږدې دریو میاشتو راهیسې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې روان دي او روانونه وروسته تر دې وزن دي چې د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې سخت دریځ ابراهیم رئیسی بریالی شو. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د کار دورې پای ته رسیدلې ده وایي د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو مخته اصلي خندونه هوار شوې دي، خو جرمني او فرانسه وایي چې ځینې موانع شته. حسن روحانی دا خبرې پروند کابینې په غونډه کې وکړې او بل لورته نورو جګپورو ایرانی چارواکو په دې خبرو کې چې له اپریل راهیسې په ویانا کې د ایران، روسیې، چین، بریتانیا، جرمنی او اروپای ټولنې د اساسو ترمنځ روان دي او واشنگتن په غیر حضوري ډول برخه پکې اخیسته ده د پرمختګ خبر ورکړی دی. د روحانی د دفتر رئیس محمود وایزی ویل دي چې واشنگتن په اصولو کې تر زرو د ډیرو بندیزونو لری کېدو سره موافقه کړې ده. د په وینا د هغه بندیزونه دي چې درې کاله مخکې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ له اټومي تړون څخه بهر شو او دا بندیزونه یې ولګول. ایرانی رسنیو د وایزی په وینا خبر ورکړی دی چې موافقه شوې ده چې د بیمې تیلو او د بیړیو په واسطه د موادو د انتقال په برخو کې بندیزونه لري شي. وایي زیاته کړه چې د اوس لپاره بحثونه پر دې کېږي چې پاتې کوم بندیزونه له اټومي تړون سره مرتبط دي او کوم تر 2015 کال مخکې لګیدلی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د اکشن بیپورس ویلی وو چې لا هم د بندیزونو د لری کېدو لپاره او د ایران له لوري د اټومي تړون د شمنو د ترسره کولو لپاره د پام وړ واټن شته. امریکایي پلاوی په ویانا کې د خبرو ځای ته نږدې حضور لري. د اروپایي ټولنې پلاوی د دواړو لورو ترمنځ منځګړی توپ کوي. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون پر سر د بیا موافقې خبرو وروستی دور د رواني اونۍ یک شنبه یعنی دوی ورځې وروسته تر دې وځندید چې په ایران کې انتخابات وشول او بنسټپال ابراهیم رئیسی پکې بریالی شو. خو رئیسی ویلی دی چې د هیلمن دی چې د اټومي تړون پر سر خبرې مخکې تر دې پای ته ورسیږي او موافقه وشي چې اوسنۍ حکومت په واک کې وي. تمه ده چې د اگست په میاشت کې رئیسی د روحاني ځای ونیسي.
اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی د روغتیا په حق خبرې کوو. و به ورې چې د روغتیا حق څه دی، لا چاپیریال سره څاړي کلري، د روغتیا د حق ضروری عناصر کوم دي او په دې برخه کې کوم ننګونې شته چې باید حل شي. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څنګ مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو په پیل کې خرغلاست وایم که پیل له دې ځای راوکو چې د روغتیا حق د ژوند له حق سره څه تړاو لري او په دې اړه څه ویل شوی دی؟
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله عز وجلال په خپل کتاب کې د ژوند اهمیت بیان کړی دی. همدغسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 15 شایب د انسان په ژوند کې هغه مهم ګڼي. یو صحت دی مخکې د مرض، یعنی د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نزدیک اړیکې دي. یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري. نو بنان مجازات ډیر مشکل دی او دغه د ژوند ساتنه په فردي لحاظ شخص تم د مسؤلیت متوجه دی، ځکه دا هغه با ارزښ یو بخنه ده چې الله انسانانو ته دغه ژوند وربخلی دی. او دغه د ژوند ساتنه د دې د روغتیایي حالت په دولت مکلفیت دی، یعنی ام په فردي شکل باندې د انسانانو د مکلفیت چې خپله توجه پاملرنه خپل روغتیایي حالت ته وکړي، او هم په دولتي بڼه باندې دا د دولت مکلفیت د وجایب دی چې د اتباعو د روغتیایي حالت ته جدي پاملرنه جدي پاملرنه وکړي.
د روغتیا د حق په اړه که غږیږو، دغه حق کوم اړخونه لري؟ یعنی داسې مشخص اړخونه شته دي چې هغو ته باید اشاره وشي؟
بله، اړخونه ډیر زیات دي. د جنین د حالت نه چې د الله ذوالجلال د دې ژوند او د صحت په رابطه باندې توجه کړې ده، تر تولده پورې، ترغو تر مرګ پورې مختلف تړاوونه لري. آرامش دی چې آرامه باید ووسیږي، د دوا د لحاظه باید صحیح دوا اخیستي، د څښاک لاغنه باید ښه وخورین، د مضریاتو شیانو نه انسان منع کړی چې دا صحت ته ضرر لري. بس په دې اساس باندې موږ وایسو چې په دې کم وخت ستاسې کې هغه ابعاد مختلف د دې روغتیایي حالت که موږ رانغړو په دې کم وخت کې، نو وخت نیول کیږي. بنان ډیر مهم ضروري اصول دي چې د روغتیا لپاره قوانین او اسلامي دستورات دته اشاره کړې ده چې باید دغه روغتیایي حالت د انسان د تنفس نه، د هوا نه، د ډوډۍ نه، د اوبو نه، د چاپیریال نه، د ناستو ولاړې نه، د ازدحام نه لرېوالی، د کثافت نه لرېوالی، یعنی هر هغه مضره شی چې د انسان صحت تا روغتیا تا ضرر رسی دی دیگه طولو نه اجتناب او در نسو قلم بانده یا پا دی کم وقتی مونگی ساب کو چیاو دو دری وقت دی زیقیت پا اساس بانده دغه موارد دی چی روغتیا او صحت پوری دیر قط اثر لری.
دا صحت حق ل چاپیریال سره چاڑی کل لری، یعنی مکوسو گورو که خوصن پا کابل خار که هوا چی دا ککڑا دا دیر خلک ناروغان کری، حتی دا سرپور نه هم شته چې د مرګونو سبب شوی. نو که په دې اړه وغږیږو چې دا دواړه اړخونه څه اړیکه سره لري او څنګه کیدی شي دغه هوا چې اوس ککړه ده دا داسې شي چې هغه د انسان صحت ته پکې ضرر ونه رسیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ محترمه، چې د جنین چې هغه د مور په ګیډه کې دی، هغه د مور د ګیډې چاپیریال هم جنین ته ډیر اثر گذار دی، د ده د ژوند او د ده صحت په رابطه. او بیا خو چاپیریال پرېږده چې یو مهم اړخ د ژوند هغه پاک چاپیریال دی. متاسفانه نن سبا چې د کابل په رسنیو کې ستاسې له طریقه او د نورو محترمو رسنیو له طریقه چې کله دا حالت لیدل کېږي ډېر د افسوس ځای دی چې دولت په اوله کې د دې چاپیریال د ساتنې په رابطه هیڅ تجویز هیڅ تدبیر ونه نیوه. د کابل دغه نننۍ وضع چې 1 میلیونه تقریبا انسانان پکې اوسیږي، دغه خپل نفس جمعیت په چاپیریال ته نقص کوي، ځکه د دوی دغه تنفس هوای ګرځېدلې خوراکې څښاکې مثال د قانون عدم رعایت دا خپل یو غټ اثر کوي. دا یو علت دا دی. دویم علت دا دی خپل سری آبادیان دلته په کابل کې چې په خپل سر یې ډېر شهرکونه جوړ سول، ډېر بلند منزلونه جوړ سول، ډېر حمامونه جوړ سول، نو بناءن په زمي کې دغه بې کیفیته واردات د سوخت چې هغه څه په وسایطو کې څه په بلند منزلونو کې په کورو کې د ده تجویز دولت ونه نیو، د آبادۍ تجویز یې ونه نیو. متاسفانه په میلیاردها ډالر د ملک ته راغلله، د برق ستون کم دی چې نشته ده. بعد په داسې یو پرجمعیت ښار کې اول خو د برق سیستم معیار وای، ټولو کورونو ته برق للوی، درې میاشتې هغه مصارف چې په لرګیو په ډبرو باندې کېږي هغه د برق په تنزیل باندې خلکو ته دا زمینه مساعده کړې چې ترو خلک د برق نه استفاده کړی ولی د برق قیمت یوې خوا دی، خلکو ته رسېدی د برق نسته ده. په کابل کې بوټې نسته ده، شین ځای نسته ده، جمعیت زیات دی. نو دغه اساس چې چاپیریال تهدید سوی دی چې متاسفانه د روغتیایي مراکز و پر راپور سره چې ډیر کسان چې هغه کسانی چې هغه اقتصادی ضعف لري چې هغه مونږ تقریبا اویا فیصد ته دغه فیصدی هغې کې رسیږي، نو ټول دغه تهدید او د ورځې لس کسه چاپیریال وزنی، جنګ یې له بلې خوا وزنی. دغه د صحت خو هغه د الله یو غټ نعمت چې انسان ته وربخلې، دغه ژوند چې له الله سره لاړشي دا خو بېرته ادا کېدای نسی کنه. ډاکټر نه بودی له بلې خوا، بې کیفیته دوا دی له بلې خوا. نن سبا که تاسو وګورئ په پسلهاو دغه شرکتونه دي چې راجستر نه دي، بې کیفیته دوا واردوي، فقط هغه ته هغه پیسې مهمې دي، د یو چا ژوند ورته مهم نه دی. نو دولت په د ژوند په ټولو برخو کې دغه اساسي چې هغه د قرآن و د سنتو نه د قوانینو نه د نړیوال او داخلي قوانینو چې ده ته ارزښت ورکړی دی، دغه خلکو دغه ارزښت نادیدی وګاڼه. او بالاخره نن سبا دا دی چې دغه کابل پایتخت ټول وګړي تهدید کړي دي، د تهدید لاندې دي. که دې ته دولت جدي توجه ونه کړي او دغه نن سبا چې دا کوم اقدامات شروع کړي موږ ستایو، ولی کاشکې دا همداسې مسلسل ووسیږي، پایدار ووسیږي.
تاسو د قانون خبره وکړه، په قوانینو کې د انسان د صحت د تامین په اړه څه ویل شوي؟
راځو د اساسي قانون ته چې هلته هم په درویستمه ماده کې ذکر سوی چې ژوند یو د الله له طرفه داسې یو بخونکی نعمت دی چې دا نعمت ډیر باقیمته با ارزشه دی. او همدغسې د نړیوال قوانینو د جهاني اعلامیې په اساس باندې هم په درېمه ماده کې د صراحت د ژوند ته توجه ژوند ته ذکر سوی ده. پس د سیر خلاصه چې راټول کو د اسلامي دستور او د وزي قوانینو او د نړیوالو قوانینو په اساس دغه ژوند ډیر با ارزښ با اهمیت دی، چون ما مخکې تذکر وکړ چې مونږ روغتیایی مراکز ډیر کم لرو، اما هغه مراکز هغه وخت کې د داود خان په وخت کې یو ولایت منظور سوی دی، اما هغه روغتیایی مرکز لرو نوی د نفوس په اساس احصایه‌گیری وسی، باید روغتیایی ډاکټر صحی ډاکټر وي، اطفال وته وي، زنانه وته وي، متخصص وي، هغه بدبختانه په دې ملک نسته. به هر حال بې کیفیته دوا ده، نو دغه موارد دی چې روغتیا د تهدید لاندې ده، او زه امیدوار دی دیم چې چارواکي د دې لپاره جدي پاملرنه وکړي، د احصایه دې ورته شمیره ورکړي وزارت روغتیا وزارت، او دغه محترم وزارت باید د انسانانو په نفوس باندې روغتیایي مراکز ورته جوړ کړي، ډاکټران توظیف سي، با کیفیته دوا راوارد سي. موږ په هر اړخ کې ته مشکل لرو.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه او واکه به تغاشب شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کلمو په ودونو کې لزوم او ناوې سره خاردور یا شارګشتي کړي
ټوټه لزغ تر باغ بالا پیر داست باغ بالا کې مې دوره ور کړې بیا غسلې کرغه باندې کرغه تاسو مو دوره ور کړې برته کور ته راغلي.
بسم الله قدمرا
آیا په کلیو او باندو کې هم زوم او ناوې د واده د مراسمو په اخر کې له دوستانو سره په چکر ځي؟
د مخمنټکو کې د وخ رواجو په دی باندې بیا کې جاوی جوړ کړي، یو فاته ناوې سره، یو فاته پاخي یا اندروري یا بل څه قریبې دریاوي ډول دا شمو سره وحل کېدل راغه کلی پور به دا بدرګه کوله دغه ریواج و.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو، واده کول په انساني ټولنه کې یو طبیعي چاره ده. د اسلام دین هم په مغو لومړیو کې هر بالغ وګړي ته د نکاح کولو امر کړی دی. د وخت په تیریدلو سره نکاح په واده بدل شو او رسمونه او رواجونه هم ورزفه شول. د افغانستان د هر ولایت هر سیمه خای ځانته د واده کول بیل بیل دودونه او رواجونه لري، چې یو دودی هم د ناوې د وړلو پر وخت خار داور یا شارګشتي ده. شارګشتي لکه نومنه چې ښکاری معمولا په خارونو کې کیږي. تاریخ پوهان وایي چې د واده په آخر کې ناوې او زوم ته چکر ورکول د امیر عبدالرحمن خان له وخت څخه رواج دی. نور معلومات د علوم اکاډمۍ علمي غړي عاطفه نورستانی راکوي.
د عبدالرحمن خان له دورې نه راځي خو پاپ موجود و چې د واده نوروز ته بناوي د شارګشت په نامه په یو وسیله کې چې په خوا دی وای چې ګاډي وای یا فرزند حتی په موټرو کې هم ناوي کې ناستله د خپل نږدې خپلوانو سره خاوند به وي یو څه ډیر نږدې مثلا خواخي یا اندرور یا لیور له دوی سره به دا د شارګشت په نامه شاوخوا به دا ګرځول کېدله د زیارتونو ته به دا وړل کېدله مثلا شاید شمشيري ولې زیارت ته به وړل کېدله یا فرزند شاه شهید زیارت ته د تبرک په خاطر د دې په خاطر چې دوی نوې ژوند په خیر او په خوشحالي شروع شي په نیکمرغۍ شروع شي دغه شګوم د خلکو سره و په دې کې یو بل شګوم هم اوریدلای دی چې دوی فکر کوي چې د خپل د ناوې قدم یا پل ډیر درون دی او دې ته باید وینه وشي ځکه چې دا خیر او خیرات کوي شي چې مصیبتونه او د بلا او د شر مخنیوي کوي. دغه انګیرنه هم د خلکو سره موجوده و.
کله چې د ناوې ورور د ناوې ملا پښنه ټوټه وتړي زوم د ناوې لاس نیسي او په ګل پوش موټر کې کینی. مخکې تر دې چې د کور په خوا روان شي نو خار داور حتمی ګني. ناوې شنو زایونو زیارتونو او غونډه طبيعي 50 کلن نورخان وای چې خار داور یا شرګشتي هم په امن او سوله کې خوند کوي.
شیشې نه توپک را ایستل ټکان کول دغه اوس رواج دود دغه شی سوی دی مخکې به یو ټک به وسو هغه مغه د شکاری توپک سه هغه خالی دارو چره به وسی اوس خو زده لپیکا تر راکیټ تر سره پوری ل خلکو سره تیار په کورو په پراته دی وس دی هر څه ټکونه دی موټران دی سره الله بل نه مختکیږي بخی او جسم جوړ کړی داس نه لکه یو د پښان باندې
نور خان دناوی دیوړل پر وخت خپل سیمه کې دیغه دودونو کې سهم کوي چې د دوی په نظر منلي او د ډیرو خلکو خوښ دي د زیاتوی کله چې و د خلاص شي شرګشتي هم وشي بیا چې ناوی د خسر کوړه لومړی قدم دی دلته بیا نور جالب دودونه وي ناوی ل ډیرو و د ورسته ل موټر نه راکته کیږي په دروازه کې میخ یا کوکا ټک وهي او د تورته نور دودونه پالي
د غوراوال څخه راغلی وو د وراواله سید سناوی به ځان سره وړه دوه خلکو به دلی نه خويستله توپک پندې ساغه نه خوي ونه وستله تروغ پر به نه وینه ورته تسلیم وله سید ځان سره وړي وای دا یو دود پکې کله به نه خو وستله به نه ورته ورکوله او سید ځان سره به وله وخ وخ د مخ منت کو کې د وخ رواجو په دې باندې به کی جاوی جوړ کړي یو خواته نه وس پره یو خواته خوخي یای ضروري یای بلش قریبې دایس پرې بیا یو نفر کرایه ولای وخ هغه صرف هغه عمر تر لاس نه ولای وخ نور خلک ټول پیاده به وسره تلو دریاوی ډول دا شم به وسره وهل کېدل تر هغه کلی پر بیا د بدرګه کوله دغه ریواج و ناوی وخ نه کوزوله بیا به دا نه کته کېدل نه دې ته به شی ومنل یا کور یا سر زر یا یو بل شی داسې شی ورته د دې په نامو کړل واده به ورته ورکړه بیا به د وښ نه را کوزاسو بیا چې کله به کوته ورسوله د اروپا سر به میخ ټکوه د دې ترانو دود یو څه ورېږي هغه نم دا به ورکول دا به شاده ورزول چې د روزي پراخي کې سره کم ده یو دود د ریواج ول کې اوس خو خالد موټرانو مسابقې
د کابل اوسیدونکو جمال به وای چې په خو وختونو کې به ناوې پاس اوخ یا هم ډوله کې وړل کېدل بیا چې موټر را پیدا شول نو هر څوک په دې هڅه کې شول چې تر ټولو قیمته او نوای ماډل موټر ګل پوش کړي د نوموړي په وینا ووس په ودونو کې د شارګشت پر وخت د موټر سم مسابقه وي یا ولبل نه ګران بیا موټر راولي
خو شارګشت وجود نه درلودي په ډولي کې به ورځ څلور نفر خسر د کور عامل ته چې به ورلې کله بیا بیا اس بیا آسان به شه داسې ګلان پر وځړول بس به وراله غناوی پکنه ول مختبه زمو ول بیا کوړه شارګشت هغه وخت نو وس هم نسته پاتراپ کې دا کیسې بعض خلک کی شوقن د شوق لپاره کې کنه نو ضرور نه دی وس خو شرایط به خید دی کنه دی ګل پوجي کې بیا نو ګرځي داسې دوره ورکې چې نه کې تی بیا سم سي دا نه یو د زوم د دوار دوه درې موټر په پسې چې نه کې ساتيري وو دا الکانو کې وس فلنداري واج دی په خوا دا کیسې نه وي مثال هم دا ورانی سوټل څخه تر باغ بالا پیر دا باغ بالا کې مو دوره ور کړې بیا غسلې کړغه باندې کړغه تاسو مو دوره ور کړې بیرته کور ته راغلی
د خارداور پر وخت موټر پېښکان بیا غ ټولنی زستون زده چې د واده خوخي په غمړوي و وشت کلن جمشید وای ځوانانو سره چې مشران په موټر کې نیوي د خپل سر په بدل هم د ناوې د موټر شان نپریګدي
پېښکان خو تاسو وی چې ځوانانو خپل کې غد ناوې راوړل لري وای چې موټر چې وسره وی ډریوري وای چې نو پای زمخ کې وسو باید د ناوې موټر پسې یازه وسو ماشاو موټر پسې د نو غد ځوانانو خپل یو خپل غوړی هغه ذهني دا څه یو دغه شوی دی چې باید نوی موټر پسې باید موږ وسو او باید مخکې وسو هغه شاو ته باید یو څه نسخکاره وسو چې موږ ګوري
خو په ودونو کې موټر مخکې کول کومې بدې پېښې رامنځته کولی شي د ننګرهار له اوسیدونکو جاوید خیاورو
زموږ په وطن کې به حساب شي کله چې نوی موټر کې راځي کړي دا هغه خونه چې راځي ډیر سرعت په حساب موټر د سړک نه خوته سین ته په حساب لیدل آی نو یې مړ شو شاو مړ شو نو د خوشحالي لاړه په غم بدل شو نو دا مهمه ده سړی چې مثال په موټر کې نه واله چې واده د شارګه سمونه لري سړی منظم لاړ شي ځکه دا هدف چې کمی هغه په لاس راوړي نور د خوشحالي تر یو حد کې نه د خپل حد نشي مارګ سبب وګرځي د نوې نه د مخکې خوشي شان مثال د ډیر خوشاله وي مخکې د غیبی موټر تکر وی او مثال د مشکلات د دې کې هر څه چې په هوټل کې پیدا شي خوشحالی هغه یو اندازه ولري په اندازه باید وشي خوشحالی نه چې په خار کې وګرځي خلک ته مزایمات او رندونه او مثال موسیقي د خپل حد نه ډیره جګی زه تر دې سیم دغه ودونه په دا کې ډیره کیږي ځکه موټر ټکر کیږي خل زخمن کیږي خلکو هلکیږي په دا کې شارګاش شي ته بعد ودونه د اوټول نه راوځي او په کوڅوږي ګرځي سره کو نه ګرځي رندونه موسیقي د خپل حد نه زیات جګی هینس خراب
کله چې نوې په خپل نوي کور کې پالګ دی د خسر کور لمخ کې ځینې تیاری ورته نیولې وي د بیلګې په توګه د نوې پوته چرګ یا هم مال حلالوي له نوې سره راغلو میلمنو ته جامې ورکوي او بیرته تر خپل کور بدرګه کوي د ترخیلو اوسیدونکو صالحه وایي چې کچيري د نوې پوته چرګ یا هم کومبل حیوان حلال نشي نو په موټر کې چې نوې راول شوی پیخی سره مخ کیږي
زموږ رواج ته خور چې واده وکنه گاډه خو ګل پوش کې او ناوې پسې ځو ناوې راولو او دلته ناوې نه ښکته کوو بیا هغې خپل لاندې چرګه لالو بیا هغې نه پسته خوسۍ له صحبت کوي ښځې مخکېنۍ خلک کول نو وایي چې دا گاډې ته ښه نه ده کورنۍ کورنۍ مې لال کړي او که زراعتۍ وزراعتۍ مې اخېستې کورنۍ یا ځان ته پخې ایسته کړي
په ډیرو کلیو او بانډو کې هم اوس دودونه بدل شوي دي نوې اوس د ډولۍ آس او اوخ پر ځای په موټرو کې وړل کیږي خو برعکس په ښارونو کې بیا په یو نیم واده کې لیدل کیږي چې هوټل ته نوې ډولۍ کې راوړي چې تر ډیره تنوع غوښتونکي خلک دا کار کوي یا ښایي په دې ډول غواړي چې پخواني اصیل دودونه او رواجونه خوندي او هیر ته ونه سپاري
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم اله تعداد چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن
درنو دوستانو په دې اله چې په ودونو کې مثبت دودونه وده وکړي او په اوس وخت کې د کورونا د مخنیوي لپاره ګڼه ګوڼه کمه او فاصله په پام کې ونیول شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري
دنیا گئی زندگی گرام سوا زمن پا پختنو کیا دوست یا خورا بچسو دیر خلق خود خواشو چی پیسہ جیب کی پریمان سوا دیر شپی روناں پا دنیا گئی زندگی گران سوا چاہتا سجدہ وکرم خدا استا بندگی گران سوا